السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زهیر مليم د خبري مجله پلانټو خبرونو پایلګي فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت ویل چې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاتره شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. د اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او خوځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا حبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عام محضر کې نجونو او خوځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکول شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لری کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشې کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبه په ورځ خوشې شوي دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیی رضایی د چهارشنبه په ورځ د مارچ 28 د کابل په دشتي برچی کې له خپل کور نیولې وي. خو د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د مارچ 29 پر ایکس پاڼه ولیکل چې د پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دی. طالبانو د دغو کسانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایف او د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارا توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې وشوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوب ختیځه برخه کې هم د یو موټر د چپه کېدو له امله 2 میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کیږي او د ډېرو علت هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کیږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډېر شو ډېر پناهغوښتونکي چې یونان ته روانو نیولې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي وو او 9 نور بې درکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبې په ویلامه کې ویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې او له پیښې 4 تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شویو افغانانو د موندلو هڅه وکړي. ویلامه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کې خطه کې شپږ 4 تنه سپاره وو چې دوبه شوه. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسئله وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. له پاکستان د افغان کډوالو د وستو د دویم لړۍ پاړان دیخنی د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو لملاتړو بن سازمانونو غوښتلی چې د دې کار مخاوني سي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
پاکستان ویلي په جون میاشتو کې د هغې افغان کډوالو د وستو لړۍ پیلوي چې هلته آن د اوسېدو قانوني کارتونه هم ولري. نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران له بریدونو وروسته له حکومته غوښتنه. په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه لري په رادیو کې زموږ د خبرونو لاوریدو سربیره کول شي په پاڼه هم سلیر وی ساعت زموږ خبرونه او اوري نن شنبه ده د حمل یوریت الله سماو د اپریل شپږم نیټه ورځ مو بخیر د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي دي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا ته واخلي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړی بنسټونه دي له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتون لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستانه ووزیږي له دې هیواده به وویستل شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال هم له خپل هیواده د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د شمیرو له مخې چې له اتو کو ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپل خوخه بیرته راستن شوې دي. تفصیلی لایسمت څاروان او
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بنديانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په ورستي ورځو کې خبري اعلان وته وویل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. هغه وایي
ګرچن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وېستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
او د لمچې د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وخت چې د افغان کډوالو د نیولو وستو پریکړه بیا ته واخلي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه ولري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستانه ووزیږي له هیواده به وویستل شي. ای سی سی هغه کارتونه دي چې یو انیسیال عام د پاکستان د حکومت سره په ګډه هغو کډوالو ته ورکول کیږي چې هغه افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې په پاکستان کې میشتي او ته دوی د اوسېدو بهیر قانوني کوي. خو لدی کارتونو سره سره د پاکستان حکومت هغه په لومړي پلاک یعنی چې تیر کال لړۍ پیل شوی و هم د دې کارتونو کې ډېر شمیر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د تیر کال لورسیو رئیس تر نننه چله هم د بهیر روان دی لا 1500 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي. په همدې موضوع به تم پاتې شو. یو بل راپور بیا دا دی چې د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی له پاکستان د وستل شوی افغان ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه خوده لري. دا هغه ماشومان دي چې د پاکستان د همدې پریکړې له امله چې له پاکستان ایدا پان کټوالو د وستو په اړه باندې کېدو پیرته افغانستان ته راغلی وو. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل اکسپانا له پاکستان د وستل شوی افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی ویلي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکی ځوانان دي په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځنې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لزده کړو د دوی د بی برخه کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیلي د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنکه او بل په یو لسم سنکه وخت متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نه شي چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې واو اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم
است، یو مې لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوی یو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در به مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته واوري د افغانستان سیمه ونړي پاړل ورسېو ته حوالات خبر شي. په کابل کې نن سهار زلزله شوې ده. راپورونه وایي چې دا زلزله نږدې یو ساعت او ډیر شته خوراندې د کابل خار شاوخوا سیمه لړزولې دي. د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د زلزلې د ټکان احساس شوې ده، خو لا دقیق معلومات نشته چې دا زلزله ویجاړې او ورانه هم لري او کنه. د خبر د تفصیل لپاره د ازادي راډیو اوسونکو خبري ساعتونه تاریخ اوس په ولر شوې. بلې موضوع ته یو شمیر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د هغو څرګندونو په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللې په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځ شنبې پورز یو غونډه کې وویل، البته د عدلي وزیر په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د دې راپور جزئیات له سنا کاکر واوري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل،
تاسفانه دا شیان هغه شی نه دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور. باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولری، تر شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د وری په 14مه د یوې لمی په خبرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې لمی کې راغلی چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر چارواکو چې په تیر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډلو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنځشنبه د ورځې له خونړۍ وبریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت وغوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروانه اورو.
د ایران امنیتی چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې د ایران لشکره یو لستنه امنیتی ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچو سنیانو یو ډله ده ادعا کړی چې په دغو بریدونو کې چې په پنځو سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روختون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلويش ټپيان وروړل شوی دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغه بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوې ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. دغه هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپایي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیشل عدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دوړو خو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلی کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکول سوالوي کې د پولیسو او سپایي پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړی بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. د ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس د نړۍ له یو بل کنجاله کده افغانستان غمیدل او زورون کی کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بی وسۍ لامل خپل ګردی پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپل ګردی پلورلې په جدي ناروغیو اخته شوی او ډاکټران وایي د وضعیت د دوی د هیواد روغتیايي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوسته. د امید مرزبان راپور په دې اړه فریده سیال ولی چې په کتاسی د نیپال یو کلی ته وړي، هغه چې د ګورده پلورونکو کلی په نامه باندې یادې.
د نیپال د هوکسی خکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د خکلاګانو تر شا یې تاریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپله ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډېر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وژغېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولای نسم، هر چاته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلی اوسیدونکو باور لري چې خلک د بې وسلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د وارثو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکو بې وسله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر لکاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل می پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ماته وویل چې په ډوډۍ می لکار لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولای شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمه برخه هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغه ستونزو زموږ پر روغتي سکتور فشار راوړي. دوی په خوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللی ول، کله چې بیرته راغلل بډوړي لکار لویدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغه بيوزل هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او شل سلنې د بيوزلې د کرخې لاندې ژوند کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او په نورستان کې چارواکي وايي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې پکې باندې ادریس او وزرمي ولرونکو او بي ميوي نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. دوی د معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نه حال سره 1500 هکتار ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکو باغونه جوړ شي. بل خوځي اوسیدونکو وخت چې زیات میوه لرونکو او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نه حال لپاره ورکړل شوې دي.
په نورستان کې د کرنی مالداري او بولګول ریاست چارواکي وای د خوراک او کرنی نړیوال پروګرام په مالی لګښتي د دغه ولایت په مرکز او ټول ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوې کمپاین پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 2800 میوادار او غیر میوادار نالونه کې خدل شي، چې د دې په خدل سره به تقریبا 1500 هکتار نوې ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوادار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلی دی او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي او زیاتره نیالګي چې دغه د خوراک او کرنې نړیوال
زی وسیدون کی وای پتی رکلونو کی داس نیلگی او بوټی ورکول کی دلچې ډیره بیمیوی او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سکاله ګن میولرون کی دی او هله لری چی د سره به هم جنگلونه هیاشی او هم به د خلکو اقتصاد خشی. د پارون کلیوالی شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
من اوسه پوری دغه شین نصر ټکول چې اکثر د بی فائدہ ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شین راغلی دي. ټول ولسوالۍ او ته تقریبا د 2,00,000 ونیالګي راغلی دي. سکال دا ډیر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي، څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کې نول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي، چې بیا رغولو ته زیاتار ته ده.
ستاسو لا پیغامونو
دا د ټول کاورېدون کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او د هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د تیر حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې د مطلق روپی نور کې کنډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي یا کارتون ور بند کړي وخت چې کارتون درلوله او د طالبانو کنډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغان ورکوي کېږي شاید نه پرې د طالب مایوب هغه مشفته در افغان ورکوي. ورور د ورور د مور د مېرې چمنه شروع دي. ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات خ ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېرې چمنه دینه کوي. ما چې یو حکومت سي یو نظام سي یو کار کتار سي
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري، پچایي خپل د دولت خپل دي واکه خپل دی رسمیت ورکړ چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړ چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاسه منځونو پر لیر شي شی به سفر ارزانه رسمیت شته چې ورکړ چې ځکه وسه حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د نن ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د طالبان د مشران څخه دا هیله ده چې د خپل چارواکي د خپل عسكر دا ټول کلوی دې ک کوشنی دې کاوزه ولدی کولسوالی ولدی ټولو ته تنخوا ورکوي ک تنخوا
نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولای پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي تر اوسه پورې موږ د دوی د سوال څه نه اخلاصې تر اوسه پورې لا دروازې راټکې لا جرا غواړي لا تر اوسه پورې بچي دی ونیول لا تر اوسه موږ ستاسو د زیرې څخه نه اخلاصې بس تر کومه وخت پورې ته زموږ امیر المؤمنین ته زموږ بچای باید تاسو سره کولای او چې زموږ څخه غواړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا را تا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شميره ده 00040 22 11 42 201